پیام ها زیاد اما فرصت کم. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
احمد جعفر احمدی تاسو ستړی مشی. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وای د ناروی په مرکز اوسلو کې د وسلوال طالبانو سره خبري نه دی پلان شوی او نه هم نیت لري چې له د استازو سره د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو که غواړی د تورې په اړه پوه شئ چې له کله دغه وسله پیدا شوې او آیا اوس هم په افغانستان کې ترې کار اخیستل کیږي، نو د ژوند په شیبو کې پروګرام ته غوږ شئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو د اونیس پروګرام تر څنګ درته خپروو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، حمیده هارون عثمان ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارک میاشت د را رسیدو په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د لومړنیو موادو له احتکار کوونکو سره به جدي قانوني چلند وشي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یو شمېر خوشې شوي پخواني بندیان د طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا استازو جرګې د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې به یې د امریکا ولسمشر دې ته اړ ایسته چې له عراقه ټول امریکایي ځواکونه په یوه میاشت کې وباسي. پوره خبرونه واورئ. نن د غبرګولی 28مه د روژې مبارک میاشت لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوی ضروري دی. ولسمشر ویل هغه کسان چې خوراکي مواد ذخیره کوي او بیا د نرخ د زیاتېدو په وخت بازار ته عرضه کوي، له هغوی سره به جدي قانوني چلند وشي.
لازمه ده چې د ضروري توکو د بیو د جګېدو مخه ونیول شي. د مسؤولو ادارو وظیفه ده چې احتکار کوونکي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي.
ولسمشر همداراز امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې د امنیت د ټینګېدو لپاره لازمې هڅې وکړي. او اشرف غني له ټولو افغانانو وغوښتل چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یو شمېر هغه پخواني بندیان چې له زندانونو خوشې شوي اوس بېرته د طالبانو له لیکو سره یوځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. دا خبره لوړ پوړو امنیتي چارواکو پرون د هرات لپاره د شپږ میاشتني امنیتي پلان د تشریح په اړه په یوه خبري غونډه کې وکړه. د هرات امنی قماندان جنرال عبدالمجید روزی ویل دوایی یوشمیر کسان چې د پلچرخی، د بګرام او نور زندانونه او حتی د هرات له زندانه خوشې شوي بېرته یې د جګړې ډګر ته مخه کړې او اوس عملا په جګړو کې برخه لري. د هرات ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت لپاره په داسې حال کې د یوه امنیتي پلان خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د ناامنۍ پیښې په تېره بیا د خلکو د تښتونې پیښې ډېرې شوي دي. د روسیې ولسمشر تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملاً کار نه کوي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روسیې دولتي شورا ته په ماسکو کې ویل زموږ همکاران چې په افغانستان کې حضور لري د مخدره موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. د روسیې ولسمشر بیا وویل چې له افغانستانه روسیې ته هیروین قاچاقیږي. د ځینو راپورونو له مخې په روسیه کې د مخدره موادو د قربانیانو شمېر هر کال تر 10,000 اوړي. په ګوانتانامو کې دوو بندیانو ویلي دي که جګړه په افغانستان کې پای ته رسېدلې نو دوی باید خوشې شي. دغو بندیانو د متحده ایالاتونو د ولسمشر د تیر کال د دسمبر خبرو ته اشاره کړې ده چې باراک اوباما ویلي و دوی پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی دی. دغو زندانیانو د امریکا له فدرالي قضایي ادارې غوښتي دي چې د دوی پر قضیه سم غور وکړي. ویل کېږي چې د دغو زندانیانو مدافع وکیلانو دا خبره کړې ده. په دغو زندانیانو کې یو د کویت دی او بل یمنی دی. دوی دواړه په 2000 لومړي کال کې د افغانستان په ختیځ کې په توره بوره کې نیول شوی و. پام وکړئ سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا استازو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته اړ ایسته چې له عراقه ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یوه میاشت کې وباسي. د دغه جرګې نږدې یو پر درېیمه برخه غړو دغه مسوده رد کړه. د دغه قانوني مسودې له مخې اوباما مکلف و چې له عراقه ټول شاوخوا 3,500 عسکر په یوه میاشت کې وباسي او که اداره یې دا پریکړه وکړي چې دا کال له امنیتي پلوه په یوه میاشت کې خوندي نه دی، نو دغه پلان دې د روان میلادي کال تر پایه عملي کړي. د ولسمشر خپل دیموکرات ګوند سخت د دغه اقدام ملاتړ وکړ. د استازو جرګې 140 دیموکرات غړو له 19 جمهور غوښتونکو سره دغه قانون ته مثبت رای ورکړي. د دغه قانوني مسودې ملاتړ هیلمن ول چې دغه اقدام په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې له ځواکونو څخه د کار اخیستو لپاره د رسمي اجازې په اړه پراخ بحثونه راپورته کړي. اوباما پر دغه ډلې د اګست له میاشتې راهیسې هوایي بمباري پیل کړې، خو وکیلانو تر اوسه پر دغه اجازې نه بحث او نه یې هم رایګیري کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر رو شوی دی. اشتنکار ته د کانګرس غړو ته تیره ورځ په واشنګټن کې وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو جلب و جذب رو شوی دی.
Of the 24,000 Iraqi security forces we had originally
دا وای دا غو څلور وزاره عراقي امنیتي ځواکونو له ډلې څخه چې موږ د روان کال تر مینې پورې په څلورو مرکزونو کې دا غوی د روزنې پروګرام درلود، یوازې مو د 2000 تنو د استخدام لپاره منابع موندلي او همداراز له تروریزم سره د مبارزې د برخې لپاره مو 2000 تنه موندلي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر زیاته کړه عراقي ځواکونو ته د تجهیزاتو بهیر هم سست شوی دی او امریکایي ځواکونه هڅې کوي چې عراقي پوځیانو ته د ټانک ضد وسلې او د سرک د غاړې د بمونو د له منځه وړلو وسایل ژر تر ژره وسپاري. د یمن په مرکز سنا کې تېره ورځ لږ تر لږه څلور موټر بم چاودنې وشوې چې په لسګونو کسان یې ووژل. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې چې د انټرنټ له لارې یې خپور کړی دی د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا چاودنې په داسې وخت کې شوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو د یمن دننه د حوثي وسلوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي او په سویس کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دوهمې ورځې په مخه د سولې خبرې روانې دي. د سویس په غونډه کې ملګري ملتونه هڅه کوي چې په روژه کې په یمن کې اوربه نوشي، خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز آژانس ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. یو امنیتي مسؤول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل څلور موټر بم چاودنو د انصار الله سیاسي دفتر د هشوش جومات په جرف سیمه کې، د کپسی جومات په زیره سیمه کې او د قبطل خدره جومات په نخه کړ چې په لسګونو کسان یې ووژل او ټپیان یې کړل. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې د چاودنو لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي دي. د ناټو یو لوړ پوړي قمندان فیلیپ بریدلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوي لرې واټن ویشتونکي توغندي چې اټومي سرو کې لیږدولی شي وپیري، دا د اټومي ځواک لرونکي مسؤول هیواد ته مناسبه نه ده. د اروپا لپاره د ناټو دغه امریکایي جنرال وویل مسؤول اټومي قدرت لرونکي هیوادونه دا ډول چلند نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې سې شنبې په ورځ وویل چې هیواد به یې په روان کال کې د اټومي وسلو لپاره له 40 زیات نوي بالستیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي راونیسي. او وروستی خبر دا چې د سربیا صدراعظم وایي د هنګري دې پلان ته حیران شوی دی چې د دغه هیواد د سرحد په اوږدو کې دیوال جوړوي څو د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. الکساندر وویچ د اوسلو د سفر پر مهال د سربیا دولتي تلویزیون ته وویل دې پریکړې د حیران کړی او په دې اړه به د هنګري له چارواکو سره وغږیږي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د هنګري د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د کورنیو چارو وزارت ته حکومت دنده سپارلې ده څو څلور متره لوړ دیوال د 115 کیلومتره په اوږدو ووهي. روان کال هنګري ته 450,000 کډوال ورغلي دي. دا شمېره د پخوا په پرتله ډېره لوړه ده او اکثر کډوال د سوریې، عراق او افغانستان دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې دي ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د ناروی مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در نشست سالانه اوسلو مذاکره با طالبان نبوده و اراده هم نداره.
د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د اوربند مسله هم تړلې، خو د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وایي د جګړې ښکې لوري تر اوسه د اوربند مسلې په برخه کې ډیر سره لري دي.
د یوې غاړې ته هم د دې توقع نه کېږي چې د کوم اوربند اوسي، نمایشي اوربند، موقتي اوربند یا د هم جنګ بند شي.
افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. کنه
از خشم سربازان و افسران فداکار ما راه فرار نخواهند داشت.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تقاعد په سیستم کې بنیادی اصلاحات راولی متقاعدین بیا وای د خپل حقونو په ترلاسه کولو کې ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو که غواړی د تورې په اړه چې لکله دغه وسله پیدا شوي او آیا اوس هم په افغانستان کې ترې کار اخیستل کیږي د ژوند شیبو پروګرام ته غوږ شئ.
خوانی وختونو کې توره د جنگي وسیلې په توګه لکه جنگونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزې دغه فلزي وسایل کارېدل.
د اساسي او بشري حقوقو نیوز پروګرام بل پروګرام مو هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې ای بل موضوع جوړوي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي چې د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي، خو بل لور ته د ناروې رسنۍ د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون خبر ورکوي. په دې اړه د ولسمشر د مرستیال ویاند څرګندونې د احمد چیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازو سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. د ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولې دي، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنې غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبري وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبري، د سولې د بهیر په اړه خبري او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستې چې له طالبانو سره به خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمی په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړي دي څو خبرې ورسره وکړي. بلور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانگزي، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پرانیستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوه مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزي او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
افغانستان د طالبانو وبخی د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مولوی وکیل احمد متوکل وایي د افغانستان حکومت او مخالف ډلې باید د سولې لپاره مخامخ او رسمي خبرې پیل کړي. متوکل په باور دواړه خواوې باید د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت په پام سره د سولې رسمي خبرو ته سره کښېني. دا چې د اوسلو په د ناروې په مرکز اوسلو کې که دواړه خواوې سره مستقیم یا غیر مستقیم خبرې هم ونه کړي، د حکومت د استازو او د وسلوال طالبانو د استازو ګډون په دې غونډه کې تر کومه حده د سولې د خبرو د بهیر له پیلېدو سره مرسته کولی شي. فرشته جلالزی پرې راپورټ لري.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د رسمي خبرو د پیل کوم پلان لا نشته. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په اوسلو کې د یو نیم سل نړیوالو استازو تر غونډې وروسته وکړه چې د طالبانو او د افغان حکومت یو شمېر استازي هم ورغلي وو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر رویټرز ته ویلي که څه هم د سولې د خبرو د رسمي پیل پلان لا نشته، خو د موافقې لپاره لازمه ده چې مخالف لوري خبرې سره وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل ته ازادي راډیو ته وویل چې خبري یوازې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې صادقانه او د سولې لپاره د تعهد پر بناوي. ښاغلی متوکل وویل اوس مهال په یو خوا کې هم د سولې لپاره ټینګ تعهد نګوري.
تر اوسه پورې چې خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی شوی چې کوم ورباندې وسي، نو د یوې غاړې هم د دې توقع نه کیږي چې د کوم ورباندې وسي نمایشي ورباندې موقتي ورباندې یادې هم جنګ بند شي.
دا په څو ورځو کې دوهم وار دی چې ناروې په افغانستان کې د سولې لپاره د غیر رسمي خبرو کوربه دی. د اوسلو د سولې تحقیقات په نوم مرکز کې څېړونکي هیلدی هنریکسن واګي وویل چې ناروې تر سړې جګړې وروسته داسې نوې بهرنۍ پالیسي جوړه کړې چې هدف یې د سولې په مذاکرو کې ګډون دی. دا وایي ناروې د نوي شراکت په نوم د دغې کړنلارې پر اساس په افغانستان کې د مخالفو لورو د سره کښېنولو هڅې کوي. خو آیا ناروې له افغانستان سره د سولې د مذاکرو په پیل کې مرسته کولای شي؟ هیلدی هنریکسن واګي نن د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
The Norwegians won't very much to contribute to peace.
ناروی ډیر زیات غواړي چې له سولې سره مرسته وکړي، خو موږ دا هڅې په ګواتیمالا، سودان، سریلانکا او منځني ختیځ کې هم کړي او نتیجه یې تل صفر وه. د ناروی په منځګړیتوب په هیڅ ځای کې سوله نه ده شوې او دلیل یې دا دی چې د دغسې پیچلو لانجو د حل لپاره زور ته اړتیا ده. تاسې د داسې لانجو د حل لپاره داسې یو لوی ځواک باید ولرئ چې پر ټولو خواوو فشار راولي چې خبرې او جوړجاړی وکړي. میرمن هندرکسن وای ناروی یوازې کولای سي چې په بحران ځپلو سیمو کې خلکو ته د بشري مرستو لپاره پیسې ورکړي، خو د سولې په پریکړه کې لاس لنډ دی. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل له سره په دې چې بهرني هیوادونه به د افغانستان د سولې چوکاټ جوړوي باور نه لري. ښاغلی متوکل وویل افغان حکومت باید خپله سوله له پاکستانه یا له نورو بهرنیو هیوادونو نه انګیري او طالبانو ته شایي چې په دې پوه سي چې ټولې خبرې په زور نشي حل کېدای. د افغانستان د سولې عالي شورا تل د طالبانو او حکومت د استازو ترمنځ داسې غیر رسمي خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او وایي چې داسې غیر رسمي کتنې هم په افغانستان کې د سولې د مذاکرو له رسمي پیل سره کومک کولای شي.
د روژې د مبارکې میاشتې په راتلو سره د معمول په څیر افغان ولسمشر یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي، کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی دغه راز په عین وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر هم ورکړ او پر ټولو ولس یې غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هیرې نه کړي. د افغان ولسمشر د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې ته لبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي، خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي، د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي، نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده،
لکه څرنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعاو له تیغه نشي ژغورل کېدی، زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري، د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت د اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلی دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده، څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډیر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندویه صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د وویل چې دغه صندوق له لارې به یو بنسټ جوړ شي څو په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځیده است.
90 میلیون افغانۍ تیاری شوې دي. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندویه صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملا پیلېږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندویه شي، د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت مو د افغان ولسمشر اشرف غنی د پیغام مهمې برخې واورېدې. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي او اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې را لګلې مو دي. محمد عارف له هلمند لیکي له حکومت او طالبانو څخه خواهش کوي چې د روژې مبارک میاشتې په درناوي جګړه ودروي. عبدالواسی هلمنوال هم له هلمند لګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوم او له وسلوالو طالبانو غواړم چې له جګړو لاس واخلي. کمال الدین سپان هم له هلمند لیکي چې د هلمند په کجکی او تریخ ناور کې همدا شیبه سخته جګړه روانه ده او دولت هم هیڅ اقدام نه کوي. دا اوس تاسې څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 803 شمیرې له لارې مو راستولي وو، بیا هم کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ. څه فکر کوئ، آیا د روژې په مبارکه میاشت کې وسلوال مخالفان جګړه ودروي؟ هغه غوښتنه چې پرله پسې په دا څو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو شوې ده. په دې اړه که پیغامونه راستوئ، موږ د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې هرومرو درته خپروو. ازادي راډیو اوری چې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوي. او اوس به هم جانقه الکوزي ته ور غوږ شو چې د افغانستان په اړه د یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې اسلامي دولت په افغانستان کې د پراختیا لارې لټوي تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپر کړی او په یو برخه کې راغلي. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې د پراخېدو لارو میندلو ته دوام ورکړي او دې کار د رقیبو ډلو ترمنځ چې هر یوه د نفوذ پراخولو په لټه کې ده مرګونې صحنې رامنځته کړي دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي چارواکي دا هم وایي د اسلامي دولت ډلې چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړي، په خپل بالقوه ظهور سره یې د افغان چارواکو او پوځي مشرانو زیات پام ور اړولی دی. خو امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه داسې کوم شواهد نشته چې وښیي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته ستر شمېر افغانان جذب شوي. دوی ممکن هڅه وکړي چې د خبري رسنیو پام ځان ته واړوي او زیاتې منابع ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي د اسلامي دولت حضور او نفوذ په افغانستان کې په ابتدایي مرحله کې دی. وزارت وایي د ازبکستان اسلامي غورځنګ په ډاګه د اسلامي دولت ډلې څخه ملاتړ اعلان کړی او د نړیوال جهاد مشرتابه یې بولي. خو د افغانستان طالبانو اعلان کړی چې دوی به داعش ته په افغانستان کې د پښې کېښودو اجازه ورنکړي. طالبانو دغه راز اسلامي دولت ډلې ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د ځان لرې وساتي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت راپور په هغه ورځ خپور شو چې طالبانو د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې خبرداری ورکړ که چیرې د دې ډلې وسلوال غواړي په افغانستان کې وجنګیږي، د طالبانو تر مشرتابه لاندې باید فعالیت وکړي. ډیلی بیست مجلې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې پر ضد لاس یو کړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا خان محمد نورزی چې د اسلامي دولت ډلې ته اوښتی مجلې ته ویلي طالبانو د دوی په یو کمپ حمله وکړه او ابوبکر البغدادي ته وفادار بېګناه کسان یې ووژل. ده ویلي د طالبانو او داعش ترمنځ تفاهم شوی و چې یو په بل به حمله نه کوي، خو طالبانو له دې تړون نه سرغړونه وکړه او حمله یې وکړه. نورزی ډیلی بیست مجلې سره ټلیفوني مرکه کې ویلي مسلمانان کړې وعدې نه ماتوي، طالبان نه مسلمانان او نه هم مجاهدین دي، زموږ جهاد به د دوی پر ضد د تل لپاره روان وي. نورزی دغه راز ویلي طالبان د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا نه پیسې اخلي. د ملا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حملو کې مهمه ونډه لري. دی وایي د داعش د وسلوالو پر کمپ د حملې پر مهال دی په کمپ کې نه و، خو حمله ایرانیانو تنظیم کړې وه او څو تنو ایراني فلم اخیستونکو د وژل شوو داعش جنګیالیو ویډیو او تصویرونه اخیستل. ډیلی بیست زیاتوي 8 کلن ملا خان محمد نورزی وایي ایران زموږ لومړی درجه دښمن دی او که ابوبکر البغدادي ورته امر وکړي له افغانستان نه به ایران ته واوړي. نورزی وایي د ملا عمر لپاره یې 40 کاله جګړه وکړه او په خپل دې عمل ډیر پښیمانه دی، او دا ځکه چې ملا عمر د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي نه د اسلام لپاره.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واوریدل چې پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه ستایلي، خو ویلي دي چې دوی بیا هم دې ته اړتیا لري چې خپل فعالیتونه ښه کړي. فرشته جلال زئی د پنټاګون د وروستي راپورټ مهم برخې وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د راپور په 103 مخه کې خپور شوی او د دې هیواد کانګرس ته استول شوی په راپورټ کې د دې خبرې پر اهمیت ټینګار شوی چې افغان ځواکونه باید په جګړه کې خپل موثریت ته لا زیات پام وکړي. راپورټ وایي افغان ځواکونه په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات کوي، خو په ټولو سیمو کې فعالیت یو ډول نه دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه که څه هم په بشپړ ډول په خپل سر فعالیت نسی کولای، خو بیا هم کولای سي چې د نړیوالو ځواکو په محدود مرسته او په کمه مشوره د پیچلو پوځي عملیاتو مسولیت خپل کړي. په افغانستان کې امنیتي ځواکو ته زیات تلفات رسیدلي او لیکو یې زیات سرتیری تشتي. په راپور کې دا هم راغلي چې افغان ځواکو پر مؤثریت د امنیتي ځواکونو د رهبری اغیز او د جګړې په فصل کې د دې هیواد د دفاع د وزیر نشټوالی مهم مهمی مسئله دی. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری نن دغه رپورت پر څنګوالي آزادی راډیو ته وویل
مشکلات خو موجود است مگر مهم است که کوه مسلای افغانستان بالای وضع هست
دی وای سونز است خو مهم ده چې وسوال ځواکونه پر وضعیت حاکم دي دوی اوس کولای سي چې هر ولسوالۍ ته هر ځای چې وغواړي ولاړ سي عملیات وکړي او دشمن له سیمې وباسي د رویټرز خبري اژانس وای ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو کې لشتلجه وڅلويشت هغه جنرالانو ته چې عمر زیاتو تقاعد ورکړ د ولسمشر غنی په فرمان د ځینې کسانو چې د تیلو په خریداري کې په خوردبور تورندي دندې ځنډول سوي دي د امریکا د دفاع وزارت وایي که افغان ځواکونه زیات اغیزمن فعالیت وکړي د وسلوالو د فعالیت کړي تنګولی سي او په دې ډول حتی کولی سي چې د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر دریځ اغیز وکړي
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
فبین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواهم ویده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو کې پروګرام نن پیلېږي په دریو بجو دوه ساعته دوام کوي تاسو هم کولی شئ دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او پر مشخص موضوع خپل نظر له ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړي دي چې د تقاعد په سیستم کې یو لړ بنیادي اصلاحات رامنځته کړي څو متقاعدین وکړی شي چې په اسانۍ سره له بانکونو تنخواګانې ترلاسه کړي د دې وزارت چارواکو پرون خبرلاند ته وویل چې تر اوسه څه باندې 40,000 متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې شامل کړي او نور به هم شامل کړي خان محمد سین پرې رپورټ لري
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تصمیم یې نیولی چې په سلو ورځو کې 50,000 متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې شامل کړي د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوی سیستم به متقاعدینو ته د تنخواګانو ورکړه اسانه شفافه او له هر ډول درغلیو پاکه کړي مېرمن اوریاخیل وویل سره له دې چې اوس مهال په کابل کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد یو کمپیوټري سیستم فعال دی خو تصمیم لري چې دا سیستم له دې هم مجهز او پرمختللی کړي
پلانای بعدی که ما داریم به خاطر شفافیت بهتر سیستم از این کرده هم شفاف می‌سازیم
د شفافیت لپاره چې پراتونکو کې کوم پلانونه لرو سیستم به لدې هم شفاف کړو سیستم به بایومیټریک کړو چې هیڅوک دوه کارتونه ونه لري او بل دا چې د متقاعدینو د وکالت سیستم به لمنځه یوسو ځکه چې اوس مهال داس هم جدل سیوی چې د یو مړ یا شهید سیوی په نامه اسناد جوړ سیوی او وکیل یې تنخواه اخلي دا او دا ډول نورې درغلی به لمنځه یوسو
نړیوال بانک په 2009 میلادي کال کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد په کابل کې د تقاعد د خزینې په ریاست کې یو مجهز کمپیوټري سیستم جوړ کړ چې تر اوسه پکې شاوخوا 40,000 متقاعدین رجستر شوي او هر ورځ پکې له 100 څخه نیولې تر 200 پورې متقاعدین ثبتېږي خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې اوس هم د متقاعدینو ستونزې په بشپړه توګه هوارې شوې نه دي او د تنخواګانو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي مېرمن اوریاخیل دا هم وویل چې د دې ستونزې هوارۍ ته یو کمیسیون ګمارلی چې د تقاعد د خزینې له ریاست سره هر ډول فني مرستې وکړي مېرمن اوریاخیل وویل اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې متقاعدین خپلې تنخواګانې له بانکونو څخه اخلي او هسې روانې دي چې دا سیستم د هیواد په نورو ولایتونو کې هم فعال شي کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په لومړي سر کې ټول متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې دننه ظرفیتونه لوړ او د چارو دقیقه څېړنه وکړي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار او ټولنیز وزارت کوم تصمیم چې نیولی ده دا ډېر په ځای تصمیم ده دا ډېره ستونزمنه خبر نه ده یوازې یو تصمیم ته ضرورت لري د ظرفیتونو روزل حتمي موضوع ده قانون شته ده پروسیجر له پخوا نه هم شته یوازې مدیریت کې لږ څه تغییرات ته ضرورت شته دي
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 1,40,000 متقاعدین شته چې د تقاعد د ریاست او د مالیې د وزارت له لارې تنخواګانې اخلي ویل کیږي کسم ارزونه وشي په غنو دولتي ادارو کې ډېرې نور داسې کسان هم شته چې د عمر لمخه تقاعد ته جوړ دي او د متقاعدینو په شمیر کې به نور زیاتوالی هم راولي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
اتنیمی بجی دی مخیر دی چه دی پروگرام نورو برخوت دوام ورکو. حمیده هارون عثمان تا وار ورکو چه دی افغانستان او نړۍ دی سات دی مهم خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت خپل پیغام کې خبرداری ورکړی چې له احتکار کوونکو سره به قانوني چلند وشي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یو شمېر خوشي شوي پخواني بندیان د طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د روسیې ولسمشر تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. په ګوانتانامو کې دوو بندیانو ویلي دي که جګړه په افغانستان کې پای ته رسېدلې نو دوی باید خوشي شي. د امریکا استازو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې یې د امریکا ولسمشر دې ته اړ ایسته چې له عراقه ټول امریکایي ځواکونه په یوه میاشت کې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر رو شوی دی. د یمن په مرکز سنا کې تېره ورځ لږ تر لږه څلور موټر بم چاودنې وشوې چې په لسګونو کسان یې ووژل. د ناټو یو لوړ پوړی قمندان وایي د روسیې هغه پلانې چې غواړي د اټومي سروکې لیږدونکي د ملر واټن وچتونکو توغندي وپیري د اټومي ځواک هیواد لپاره مناسب نه ده. او د سربیا صدراعظم وایي د هنګري دې پلان ته حیران شوی دی چې د دغه هیواد د سرحد په اوږدو کې دیوال جوړوي څو د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ ویلولئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې ستاسو البته د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام د تخبرو او د ژوند په شیبو کې په پروګرام کې هم د تورې په اړه نور معلومات اوریدلی شئ. اوس به بیا هم د افغانستان په اړه یو راپور راواخلو. په کابل کې یو شمیر ناروغان په دولتي روغتونونو کې د درملو له خرڅلاو څخه شکایت کوي. په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین بیا وایي چې دا یوه ستونزه ده، خو د بودیجې د کموالي او د کمو امکاناتو له امله رامنځته شوې. او اوس مهال په سلو کې درې اویا د درملنې پیسې په خپله ناروغان پرې کوي. نور حالې د مرزیه احمد زی په رپورټ کې اورئ.
که څه هم ویل کیږي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو درملنه په وړیا ډول کیږي، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې په ناروغانو باندې درمل خرڅیږي. د نور د ماشوم د روغتیا او رابی بلخي ناروغانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا وزارت نه وغوښتل سو په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. محمد عالم چې خپل درې کلن ماشوم د صحت طفل روغتون ته راوړی وویل چې په دغه روغتون کې د ماشومانو لپاره یو کنول هم په وړیا ډول نه ورکول کیږي.
صحت طفل هغه روغتون دی چې خپل ماشومان ورته بیایو، کنول هم ورته خپل اخلو. پندلس افغانۍ نرخ دی. یو دانه لکسس پچکاری چې لس افغانۍ قیمت لري هغه هم باید موږ واخلو.
دا ستونزه پرته د ماشوم د روغتیا له روغتون څخه په رابی بلخي او نورو روغتونونو کې هم موجوده ده. هغوی وایي چې د ډاکټر سره د ویزیت یا ملاقات کارت هم په ناروغانو باندې په 500 افغانۍ پلورل کیږي او بیا د ټاپې لپاره هم باید مسؤلینو ته پیسې ورکړل شي. سعیده چې نور روغتون ته راغلي او علي احمد چې خپل مور د رابی بلخي روغتون ته راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. نوموړي وایي زما سترګو درد کوو، نو روغتون ته راغلم، 500 افغانۍ مې کارت واخیستو، اوس بیا 500 افغانۍ اخلي او دوا ورکوي. مسؤلینو د ټاپې په خاطر 100 افغانۍ واخیستې او په دولتي روغتون کې کومک باندې درمل پلورل
کیږي.
ما خپله مور راوستې او ټول درمل په موږ پلورل شوي او هر شی چې موږ ته ووایي موږ مجبور یو چې په وړاندې پیسې ورکړو.
هغوی دغه راز د عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل څو د دولتي روغتونونو څخه په کلکه څارنه وکړي. په تیرو کلونو کې هم ناروغانو په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په اړه شکایتونه کړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت هم دا ستونزه تاییدوي چې په دولتي روغتونونو کې درمل او نور طبي وسایل په ناروغانو پلورل کیږي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دونران یوازې 23% روغتیایي خدمتونه تمویلوي، نو په همدغه خاطر له ناروغانو پیسې اخیستل کیږي. ښاغلی مایار زیاته کړه که چیرې د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راشي، نو دغه راز په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه قانوني فیس اخیستل کیږي.
زه دا منم چې اوس مهال ټول ډاکټران له ناروغانو فیس اخلي. ناروغان مجبور دي چې له درملتونونو کنول او درمل واخلي، ځکه امکانات موجود نه دي. نو په همدې خاطر دا تعدیل سبب شو چې د فیس اخیستو سیستم قانوني شي. اوس مهال چې ډاکټران له ناروغانو پټې پیسې اخلي، نو د روغتیا قانون د دوهمې مادې په تعدیل سره دغه پروسه قانوني کیږي.
مایر وایي چې د روغتیا وزارت له ولسي جرګې نه غواړي د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راولي. ولسي جرګې هم د روغتیا قانون دغه ماده تصویب کړي او اوس مهال د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون په دغه ماده کار پیل کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیا قانون د دوهمې ماده د تعدیل له مخې په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه فیس اخیستل کیږي، خو البته بېوزلي کسان له دغه قانون مستثنا دي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې 14 دولتي او 9 خصوصي روغتونونه فعالیت لري. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو 13 کلونو کې د روغتیا په برخه کې میلیونونه ډالر مصرف شول، خو د افغانستان د روغتیا وزارت تراوسه نه ده توانېدلی څو خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حکمت الله اکاخیل له خوست نه لیکي: له ټولو وسلوالو نه مې غوښتنه ده چې که ځان مسلمانان بولي، نو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې ودروي. شریف الله خپلواک د هلمند ولایت نه لیکي: طالبان او حکومت دواړه باید د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خلکو د هوسا روژې نیولو په خاطر جنګ ودروي او له ناارامیو لاس واخلي. شریف الله خپلواک دغه راز په بل پیغام کې هم د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو ورته خبره کړې ده. او عبدالواسع هلمندوال هم د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې په بازارونو کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. لتاسو ټولو مننه چې پیغامونه مو راستولی. پیغامونه زخ زیات دی، خو ټول نشو کولای چې په دې پروګرام کې درته اخبار کړو. هر مروز موږ په نورو پروګرامونو کې ستاسو پیغامونه خپریږي. نور د دې خپرونې د راپورونو او مطالبو لړۍ هم دومره وه، خو 2 پروګرامونه مو خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واورئ چې پکې د توري په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام ته.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.29 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اورېدلی سئ. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې امامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا د ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانخیستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده داسې راغلی ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو نه داسې ناجایز استفاده ونشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیرش کاله جنگونه د دیرش کال نه زیات جنگونه سبب شوي دي چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درلودل د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید ووایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوان
سری کښه پولیس وژل شوی دی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو کول په اړه بحث کوو. میرمن سپږمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان په اړه ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید ووایم دا د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړی پروګرام چې چایلډ ټو چایلډ ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي. په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړویستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نه شي دا غوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کوي. پدې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومانو ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار دپاره پرېنږدي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
توری وها برای بمومی، توری وها برای بمومی که برای نوی زوانان تل پا تور مرینا. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلیمو ومنی. کچیری د پختنی او افغانی ټولنی تیر تفی کرو کرو نو د فلکلوریکو وصلو تر سنگ با د توری او روخان نمز مکتر سرگوشی. هو، هغه توره چه پلرونو او نیکونو مپلی د ځان ساتنه کری، هغه توره چې په ساتلو یې لا هم موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادو. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو تورې ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
کله چې انسان پیدا شوی ورسره یو ځای دا فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسیدلی دی. د بغلان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد پوهنمل شاه محمود کډوال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د تورې د تاریخ، فرهنګي ارزښت او پر ادبیاتو د اغېز په اړه مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه درکوو.
توره خو له هغې ورته چې انسانان پیدا دي، بیا موږ د انساني تاریخ کې یو د اوسپنې دوره هم لرو. فکر کوم دا په هماغه وختونو کې دا چې یو فلز ده توره هم رامنځته شوې، ځکه تاسو معلومه ده لاغه ورته چې انسانان پیدا شوي ځینې انسانان داسې دي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په اصطلاح د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یوه اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری د دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل لوزي، جنگي وسایل په اصطلاح د نوې ټکنالوژۍ د جنگ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د یو جنگي وسیلې په توګه لکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزي دغه فلزي وسایل کارېدل.
په آریایي اقوامو کې تاسې د استعمال تاریخ تر کومه اندازې رسوئ؟ په دغه اړه واتمن تاسې مطالعه کړي آریایي اقوامو له دغې تورې څه ډول استفاده کوله؟
د آریایي اقوامو په هکله ویل کېږي چې څرنګه چې دا یو نجیب قوم و داسې قوم و چې تیری نه خوښوو، نو دوی دغه تورې د خاطر ساتلی چې بر څوک پہ تیرے ان کی دفاع خاطر باندې چې چرته دوی باندې څوک تیرے کینو دوی ځان دفاع وکي معمولا متا سوړه نه ویل چې دا د دفاع یا تیری دوړ خاطر د وسیله ده کنه که ځینې انسانان چې په دې باندې تیرے کې نور هیوادونه یا نور خلک د خپل غلاندې راولي استعمار لاندې هم دینه کار اخلي او څوک چې دفاع کوي هم د خپل دفاع خاطر دینه کار اخلي همدارنګه اوس که مونږ بیا خپل هغه ته راځو مثلا پښتني ټولنه کې مونږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو هغه دیان وخت نه او بیا نسې وروسته توره مونږ د مونږ ما څومره لوستي مونږ چا باندې تیری نه کړی همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو لرغونې دوره کې هم مونږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده مونږ د مقاومت ادبیات لرو هلته مثلا خپل د امیر کروړ ادبیات هم شعر چې ده هغه کې هم ده د تورې مسایل شته دي مثلا وایي چې زما د تورې تر شپو لاندې دي هرات او جرم نو هلته هم توره ده شوې یو هغه زموږ ادبیاتو کې په لفظي ډول دی تورې یادېدل دي یو مثلا که د میړانې په هغه اخلو هم زموږ ادبیات ټول د میړانې او د تورې نه ډک دي همدغسې بیا وروسته هغه ته راځو مثلا پیرو خان هم توره کارولې ده د خپلو ارزښتونو یا د پښتنو د ارزښتونو په خاطر د هغه چا په وړاندې چې دوی سره ظلم کوو نو وروسته بیا د تورې مسله خو تاسو ته معلومه ده چې خوشحال خان سره ډېر زیاته مطرح وه خوشحال خان داسې یو څوک وو چې هم د قلم په ډګر کې او مېړنی و هم د جګړه ییز ډګر کې هغه ډېره زیات توره چلولې توره بیا زموږ په فلکلور کې زموږ فرهنګ کې همدا اوس هم که تاسو ځینې کورنیو ته لاړ شئ هلته توره د یو سمبول په شکل یا دیوال ته هغه کړي که نه مثلا ډال هم بندي هلته توره هم هغه زموږ په اکثرو رسمي دوایرو کې هم کوم ځای کې چې بهرني مېلمانه راځي هغه مثلا په اکثرو هوټلونو کې هم توره هلته لګېدلي ځکه توره د میړانه نښه ده توره د انسان د دفاع لپاره یو ښه وسیله ده
استاد نور فرهنګي او کلتوري ارزښت د تورې په څه کې دی زمونږ له پخوا نه چې کله داسې فکر کوو هم په ولسي ادبیاتو هم یا په دې نورو تحریري ادبیاتو توره بېلابېلو ځایونو کې کارول شوې ده مثلا خوشحال بابا مې ویلي چې توره چې تیریږي خو ګزار لره که نه زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره که نه دې ته ورته مثلا په لنډیو کې ذکر شوې ده د کلتور سره د دغه تورې تړاو څه دی فرهنګي ارزښت یې څه دی
مثلا مونږ بېلابېل وسایل د خپل ژوند د سوکالۍ په خاطر کارو د توره هم داسې وسیله ده زمونږ د ژوند د ساتنې په خاطر مثلا د دفاع په خاطر نو زما له نظره تورې ارزښت همدغه ده چې د ژوند لپاره د ژوند د خوندي کولو لپاره د انسان د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره یوه ډېره مهمه وسیله ده چې په دې باندې مونږ وړاندې هم خپل ارزښتونه ساتلي او اوس یې هم ساتو پېښو یادونه که ستاسو معلومه ده چې ادبیات د انسانانو ژوند یا د که مثلا مونږ پښتو ادبیات ته راځو یا فولکلور ته راځو شفای ادبیات ته دا هم د پښتنو د ژوند رښتینه هنداره ده هغه څه چې د پښتنو په ژوند کې دي هغه په زمونږ فولکلوریک ادبیاتو کې ډېر په ښه شکل طبیعي شکل غبرګ شوي دي یا څرګند شوي دي نو له دې امله په ادبیاتو کې هم مثلا بېلابېلې لنډې دي یا نور د شعري انواع یا نثري انواع شتون لري په دې ټولو کې تورې یادونه شوې ده په ادبیاتو کې لنډې برخه کې یو مثال تاسو ته وایم چې تورې وهه برای به مومي که برای نه وي ځوانان تل په تورو مرینه
استاد د تورې په اړه کوم باورونه کوم عقاید موجود دي
د تورې په اړه خو هغه څه چې زموږ په ټولنه کې فعلا زه ګورم مثلا په جرګو کې کله چې جرګه خپل پریکړې وروسته کوي بیا یو بل سره دغه طرفین چې یو بل سره شخړه لري دوی یو بل ته تورې تبادله کوي تر څو هغه د جرګې پریکړې بیا ماتې نه شي دا د جرګې د پریکړو د ټینګښت لپاره یو عمل ده همدارنګه کوم کوچنیان چې ویریږي دا زموږ د فولکلور برخه ده هغې ته هم پخوا به ورته تورې سرته کول یا به ورته په غلطه اوس هم ځینې خلکو ورته وړې چړې ملي په نظامي هغه کې همدا اوس مونږ ګورو چې کله یو قومندان بل قومندان ته د چارواکي سپاري نو توره ورته ورکوي یعنې چې د نظامي چارواکانو ستا په غاړه شو د نورو هیوادونو شاهان او مشران مثلا زموږ هغه ته راځي په مقابل کې به توره د هغه په توګه د یو ډالۍ په توګه یعنې بیا هم د یو زړورتیا او د د میړان دی سمبول پتو هغه ته تور ډالې کول اندرنګ مثلا خو وختونه کې بچکله اسا سرتیری له خو هغه خپل دندې یا موده به پوره کړه په بچکله رښتیتنو هغه ته به توره او د هغه تور په سلا پوخي دا به د میړان او د زړورتیا د سمبول پتو ورکو هغه به هم ځان سره ساتل چې په تاریخي لحاظ به هغه اولادونو ته هم پاتې کېده هغه هم یو غټ تاثیر په کورنۍ کې لري.
مینه والو، سلګونه کلونه وړاندې په آریایي ټولنه کې میشتو آریایانو له تورې کار اخیسته او په ټولو قبیلوي او نورو نښتو کې به یې له تورې کار اخیسته چې لا هم په یو شمېر کورنیو کې موجودې دي. د ننګرهار اوسېدونکی خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د ده د نیکنه ورپاتې توره موجوده ده.
توره زمونږ د نیکونو ناراپاتې زمونږ کاره یعنی اوس هم شته ده او زمونږ د پلار د لاس ته که نه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوی هغه یعنی داسې اوس هم مونږ سره په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو ابتهار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قرباني نه پور کړي دي او تر دې باندې مونږ ابتهار کوو. ویاړ کوو
د ننګرهار اوسېدونکي یو سلشل کلنه حمیده وایي چې خاوند به توره ګرځوله او همداراز اوس هم د دې د پلار توره موجوده ده. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې دا چې حمیده نور څه وایي له هغې به یې واورو.
چې کله هغه وخت کې چې ځواني دي وه خلکو تورې ګرځولې که نه؟
نه بیا چې خلکو نه ګرځولې چې هم خلکو ګرځولې خو به چې جنګونه مو کنه نو بیا به خلکو اخیسته
داسې د کلي ملک به چې و داسې مشهور سړی به و هغه سره به توره وه
زمونږ د خلکو داسې په جنګونه چې و که نه داسې ازاته ازاته دا اوس خو داسې نه چې ملي پر جنګونه دې ستار شي بیا چې کلک کلک ونه ختي
یو بل پوخ تی کدا به ورته جوړول کنه
وو کنه خو پوخ تی بو کنه
دا پوخ به چی شو
پوخ دغه ترمن
دا توري ال تاسو به زیکی جوړی دی کنه دا به بهر
ځي خو نه وی مونږه خبر نه کوم دا کی جوړ شو وی په خو نه وی کنه او
تورو کې وړي او غټم وی
وو وو وړا وړه وړا وړه
وړه توره بچا ګرځول غټ توره بچا
ګرځول غټ نه ګرځول دا وړه بچو نه راز کړه کنده به ګرځول او هغه دې غو دې تی وي په خانه خلکو زړه شي لو کو کو نه دا غلا او به کو به بنګان نه کاتیر نه کاتیر څه پای پای دا وی کنه
او دغه د توري سره یو بل چیز چې هغه ډال نمیږي دغه ډال د خپل دې لیکنه
هغه دا درشي بیا درشي هغه دې ډال دې شي هغه به مو چې درس خلکو غله نیوه که نه چې درده به کېده دا به ولې شي نیوه غشي غشي په غشو به خلکو ویشتل کول هغه به ول نیول هغې به انسل کېده ده ما په خپله لیدلی که نه
ودونه به چې وو په ودونو کې خلکو تورې ګرځولې
نه په ودونو به چا نه ګرځولې خو یو دا شرشی چې وو هغه په ودونو کې به په اسونو ګرځېد که نه مس خلکو هغه غږ به کوه
رنگ به وی تر څو پورې په وینه توره ماته کړه زړه د خلکو وګټه په مینه توره ماته کړه نه د ماشوم مخ ګوري او نه د شالۍ لاسینه پورته شه درویشه دا بیدینه توره ماته کړه. اوریدونکو که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی خو شل کلنه لېمه ترې بې کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ یو لامل هم د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او په کلچر کې یو د میړانه او د غیرت نښه ده خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په بده رقم نه چې د وژنې او د نارامیو د دې وسیله وګرځي یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډیر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولی شو د قلم په واسطه او کدونه د تورې په وسیله خو اوس باید توره یوازې په موزیمو کې کېښودل شي یعنی هغه پخواني یادښتونه په یاد شي هغه شي خو داسې نه چې مثلا دا د دې نه استفاده وکړي او دې نه کار واخلي.
خوږو اورېدونکو
توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي، خو یوازې همدومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي. په دې هیله چې نور په توره د چا سر له تنې بیل نشي او په هیواد کې امن راشي. نننۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسي. کوم راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادي. په کابل کې مو دا پوسټ بکس شمیره د 41 بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. په دواګانو کې مو یاد ساتئ. د خدای په امان.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.